اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو دی او ساته خبرونې ته ښه راغلست. قدرمنو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې ګڼه کې د طنز په اړه پر جالبو بحثونو سربیره د ساینسي معلوماتو له هغه مینوال سره خبرې لرو چې د ساینس د پرمختیاو په اړه په 2 اونیو کې یو ځل د طبیعت په نوم بروشور چاپوي.
د بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، نو وړوکي په دوده چې په جیب کې هم ځای شي، او دا ځکه ډېر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي. مجله او دا جریده به ډېره سخته ای چې په جیب کې وګرځول شي.
خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې لا هم روانې دي. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. قسیم سولمل اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو ته هیله من دي. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د وښتو پر مهال ډوب سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه دې سرلننه وتل پیل کړي. د هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي له طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله مند دي چې دا خبرې به تر سره شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لوری هیله لري چې دا خبرې بیا پیل سي. ښاغلی آزاد زیاته کړی چې طالبان باید د خبرو له پیل مخکې شرایط وړاندې نه کړي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د رواني میاشتې په سر کې بیا پیل سي، خو تر اوسه ځنډېدلې دي. طالبانو ویلي تر څو چې د دوی شرایط ونه منل سي نو خبرې به ونه کړي. د طالبانو یو شرط د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل دي. ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د والیانو د کارونو د ارزونې لپاره لاغوی سره په دوره توګه د مستقیمو خبرو بهیر پیل کړی دی. د ارګ څخه خبر سوی خبر پانه وایي چې ولسمشر غنی په تیرو 2 ورځو کې د بغلان، کندز، بلخ، سرپل، جوزجان، تخار، سمنګان، فاریاب، هرات، نیمروز، غور او فراه له والیانو سره ژغېدلی او د هغوی فعالیتونه یې ارزولې دي. چارواکي وایي د دې ولایتونو والیانو ولسمشر سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د امنیت خدماتو د وړاندې کولو، شی حکومتوالۍ او د قانون د حاکمیت په برخه کې خپلې بریاوې او ستونزې شریکې کړې. د ارګ مطبوعاتي خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هیواد د والیانو د فعالیتونو د ارزونې بهیر ته باید دوام ورکړي او دا د ولایتونو او مرکز ترمنځ د واټن د کمولو لور ته یو ګام بللی دی. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د وښتو پر مهال ډوب سوي دي. د مقدونیا د کورنۍ چارو وزارت ویانده وایي له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او 4 تنه چې ټپیان و روغتون ته انتقال سوي دي. د مقدونیا د کورنۍ چارو وزارت ویاندي زیاته کړه په مړو سو کسانو کې یو حاملهداره مېرمن، د هغې یوه ځوانه خور او یو سړی شامل دي. وروسته له هغې چې لویدیځ اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو له منځه تېره سوې لاره تېرونۍ وتړل سوه، دا مهال تقریبا 14,000 کډوال د مقدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې له ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کم کې بند پاتې دي. درې ورځې مخکې هم د ښځو او ماشومانو په شمول د 20 تنو هغو افغانانو مړی کابل ته انتقال سول چې د یونان په اوبو کې ډوب سوي وه. وسم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې دې سرلننه د وتل پیل کړي. پوتین پرون د روسیې د دفاع وزیر ته وویل چې روسي ځواکونه په سوریه کې د خپل اهدافو لویه برخه ترلاسه کړې ده، خو سره له دې هم د روسیې د ولسمشر په وینا په لازقیه کې به پوځي اډه پر خپل ځای پاتې وي. د یو زموږ اډې په تارتوس کې سمندري اډه او په حمیمم کې هوایي اډه به عادي فعالیت ته دوام ورکړي. د دې اډو امنیت باید له مځکې، سمندر او هوا له لارې په بشپړه توګه تامین سي. دا زموږ د پوځ هغه برخه ده چې له کلونو راهیسې په عادي توګه په سوریه کې ځای پر ځای دي. د روسیې ولسمشر هیله مندي ښودلې چې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل به د دې هیواد د کړکېچ له سیاسي حوادث سره مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین 15 میاشتې مخکې روسي ځواکونو ته په سوریه کې د هوایي عملیاتو امر وکړ چې په نتیجه کې د بشار الاسد رژیم پیاوړی سو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی وایي اروپایي ټولنه د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې له کبله پر دې هیواد پر نوو بندیزونو غور نه کوي. نوموړی وویل دا ازموینې د ایران او لویدیځ ترمنځ د شوي توافق څخه سرغړاوی نه دی. میرمن موګیرینی چې پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبرې کولې وویل که چیرې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړې کومه سرغړونه سوې وي باید د دې سازمان لخوا په مناسبه توګه وڅېړل سي. خو سره له دې هم د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې خبرداری ورکړ چې د توغندیو دا ډول ازموینې په سیمه کې کړکېچ ته لمن وهلی سي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو دا ازموینه د اټومي پروګرام له پراختیا سره هیڅ اړه نه لري. مقدونیا هغه سلګونه کډوال درولی دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې وراوښتي وه. راپورونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې کډوال د دوشنبې په ورځ په یونان کې د ګڼې ګوڼې څخه له ډک کمپه ووتل او له سیند څخه په اوښتلو د مقدونیا پولې ته ورسېدل. یو شمېر له دې کډوالو د سرحد له مسې واوښتل خو وروسته د مقدونیا د سرتیر لخوا ودرول سول. د مقدونیا د کورنۍ چار وزارت وایي تر 200 زیات کډوال د یونان څخه په غیر قانوني توګه وراوښتي. د وزارت ویلي پولیس او پوځ بیرته یونان ته د کډوالو د اړولو لپاره اقدامات کوي. د فرانسې خبري اژانس ویلي د شلو په شاوخوا کې خبري اعلان چې دا کډوال تعقیبول هم د پولیسو ماموریت بیول سوی دي. د 4000 په شاوخوا کې کډوال د مهال د مقدونیا سر په پولو پراته د یونان په یو سرحدي کلي کې په یو کمپ کې دېره دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د سربیا حکومت وایي د یوې مسافر وړونکي الوتکې په منځ کې د دوو امریکایي هیل فایر ډول توغندیو د موندنې په اړه څېړنه کوي. ویل کېږي هغه الوتکه چې دا توغندي پکښې موندل سوي له لبنان څخه سربیا ته ورغلې وه. د سربیا لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ویل د دې موضوع په اړه څېړنه کوي چې آیا چې په موندل سوي توغندۍ کې چاودېدونکي مواد وه او که نه. همدارنګه دا هم پلټي چې توغندي له کومه ځایه او چیرې استول کېدل. د سربیا چارواکي وایي پولیسو سپیو دا توغندي په هغه الوتکې کې چې امریکا ته روانه وه موندلې دي. د لبنان پوځ وایي دا توغندي د روزنې لپاره وه او چاودېدونکي مواد یې نه درلوده. د لبنان پوځ زیاته کړې دا توغندي بیرته هغه امریکایي شرکت ته استول چې تولید کړی وه. دا او تر دې دمه خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو مخکې یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو. د دې پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به ترسره شي. له دې مخکې افغان او پاکستاني چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لومړی دور ترسره شي. خو اوس داسې ښکاري چې دا هیله لږ تر لږه د مارچ په لومړۍ نیمایي کې ترسره نه شوه. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
نن سې شنبې د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. که چیرې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو په شمول د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هیلې او څرګندونې پر ځای ختلې وای نو باید په تیرو 15 ورځو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای. په داسې حال کې چې دې خبرو اترو ته ورځې شمیرل کېدې وسلوالو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا یې خپل پخواني شرطونه تکرار کړل. خو افغان چارواکي اوس هم وایي دوی لا هم د سولې د خبرو پیل ته هیله مند دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیرالله آزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیله لري چې ضرب د سولې خبرې پیل شي. د ښاغلي آزاد په وینا طالبانو په بشپړه توګه خبرې کول نه دي رد کړي بلکې شرطونه یې وړاندې کړي او په شرطونو باندې هغه مهال غور او بحث کیدلی شي چې خبرې پیل شي.
هغوی باید خبریتر ته باید آماده شي. هغوی خبرو اترو کلیات ندارد. طالبان دست ندارد چې موږ هیڅ حاضر نه یو. هغوی بعضی پیشنهادونه لري، بعضی غوښتنې لري. زموږ ځواب ورته دادی حتی خو د آخر کې با پاکستان مقامات پاکستان سربیازم بین المللی رابط و مشاور خاغلی سطح جزیز دی اگوی خبری هم داو چی طالبان دی باید خبریتر تا حاضر سی اگوی کم پیشرکی ما چی بری اگا دی خبریتر رو جولیان کی باید مرتاز سی
خاغلی از ادویل دوی تروس ندی توانی دل چی لوسلوال و طالبان سر دا مخامخ خبرو کم بلنی تا وطا کی خود دا پوینا افغان حکومت دا پاکستان چین و امریکا سره په ګډه هڅه کوي چې طالبان خبرو اترو ته وهڅول شي او دا نیټه وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په دې وروستیو کې د افغان حکومت د خبرو اترو بلنه منلې او د خبرو اترو لپاره یې چمتووالی ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ښاغلي آزاد په دې اړه وویل دوی د اسلامي حزب د دې اعلان هرکلی کوي او د خبرو اترو دروازې یې پرانیستې دي. خو ولې وسلوال طالبان هسې چې اټکلې کې د سولې مخامخ خبرو ته تر اوسه نه دي چمتو. دا پوښتنه مې له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وکړه.
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي په زما په خیال دا دپاره دوی دپاره یو سیاسي انتحار ده، ځکه چې په افغانستان کې پاکستان متعلق د خلکو نظر ډېر منفي ده او طالبان به هېڅکله لدی نظام نشه خلاص کولای چې دوی باندې بدای الزام چې تاسو د پاکستان خلک یاستئ. یعنې دوی مذاکرات ته تیار دي خو خدای غواړي چې په یو درېم هیواد کې پاکستان پرته هیواد کې دا مذاکرات وشي.
دا یادونه ورده چې په سرګند وسلوالو طالبانو د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دوی خلاف د پوځي عملیاتو بندول او ځینې نور شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا ځل د سولې او جګړې دواړو لپاره پلان لري. د دې وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد دا د هغه کسانو لپاره چې سوله غواړي یو ښه فرصت وباله او ټینګار یې وکړ، هغوی چې د سولې له دې فرصت څخه ګټه وانخلي افغان حکومت یې پر ضد د جدي پوځي اقدام لپاره هم مخکې له مخکې پلان ترتیب کړی دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام لوړاندې کولو مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې مطلب کې واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې خواني جنگ سالار ګلبدین حکمتیار چې د ملګرو ملتونو لخوا په تور لیست کې شامل دی اعلان کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. مقاله وایي چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي او کلونه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا اسلامي سخت دریځ جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ویلي د سولې په خبرو کې برخه اخیستو ته تیار دی تر څو افغانانو ته وښيي چې دی سوله غواړي. مقاله زیاتوي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار لخوا دا اعلان له هغه یوه اونۍ وروسته کیږي چې د طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او د سولې بهیر د ناڅرګنده مودې لپاره وځنډید. ټاکل شوی و چې دا مذاکرات په اسلام آباد کې د رواني میاشتې په سر پیلسی. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې دا معلومه نه ده چې په مذاکراتو کې د حکمتیار برخه اخیستل به څومره طالبان وهڅوي چې دوی هم له دې بهیر سره یو ځای سي. ګارډین ورځپاڼې په استرالیا کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې استرالیا به یو افغان پناه غوښتونکی چې په خټه هزاره دی له خپلې خاورې په زور وباسي. مقاله وایي چې د استرالیا د کډوالو وزیر د دغه افغان هغه درخواست رد کړی چې وایي د افغانستان امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او هلته یې ژوند په خطر کې دی. د مقالې په وینا دغه افغان چې نوم یې نه دی یاد سوی په استرالیا کې پنځم کس دی چې په زوره بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا له هغه وروسته چې استرالیا په 2014 کال کې په زوره د افغانانو لیږل پیل کړل. دغه 24 کلن افغان په 2012 کال کې استرالیا ته په بیړۍ کې تللی و. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د سکی په اړه هم لیکلي. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې په افغانستان کې د سکی له لومړۍ مسابقې څخه شپږ کاله تیریږي. مقاله لیکي چې که څه هم ځایي خلکو مخکې پر واوره د شویدو لپاره په پښو پورې لرګي تړل، خو پر غرو له سکي سره بلد نه وو. شپږ کاله مخکې د سویټزرلینډ یوه خبریال کریسټوف زویر خیر د یو څو ورځو لپاره بامیان ته تللی او په هغه کال یې د افغان سکي چیلنج په نامه مسابقه پیل کړه. مقاله لیکي چې زویر خیر په پام کې لري چې له کابل سره نږدې په یوه سیمه کې هم دغه مسابقه جوړه کړي تر څو ګڼ افغانان سکي کوونکي پکښې برخه واخیستلی سي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپلو نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شیر او په ادبي بحث کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع احمد راته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پیل د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکشه میرمن تاجور کاکړ وستایل سوه. د کب د میاشتې په 18مه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکشه میرمنې تاجور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه سوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلي عبدالباري جهاني د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. ښاغلي جهاني په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغانو ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنې وړ وګڼله. جهاني میرمن تاجور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یوه هڅانده استازې وګڼله او زیاته یې کړه د هرې افغاني میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاجور کاکړ د افغانستان یوه مخکښه میرمن ده او ستاینه پر ځای کار دی. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. وی ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاجور کاکړ سیاسي او مدني فعاله ده. نوموړي د بن استرالي لوی جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بېوزلو او مستحقو ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک سو. د باختر اژانس خبر له مخې له دې وروسته به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دغو موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د خصوصي لوړو زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کاموال ویل موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همداراز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کب د میاشتې په 19مه د هرات والي محمد آصف رحیمي د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. ښاغلي رحیمي د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ سوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. ښاغلي رحیمي د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړي په مرویو جوړ سوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل سوي د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستي وي.
نور احمد شاهین سږ کال له 12م ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علوم یې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې دوه ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساینسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپریږي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسې د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یوه جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کوئ؟ هدف مو څه شی و ورنه؟
دې بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته. نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي او دا ځکه ډیر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي مجله او دا جریده په ډیره سخته شي په جیب کې وګرځول شي. نو دې په خاطر مې دا لږ واړه ده،
یعنی دی ورغوی په اندازه ده کنه. او په کیفیت مو څومره کار کړی دی؟ صحیح دی چې کمیت به وړو کې وي یا هغه د چا خبره په ونه به وړو کې وي یو څوک، خو چې کمالونو نه ډک وي. نو تاسې څومره پام کړی دی کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې عام وي او کوم منطقي ځواب ورته نه لري، لکه سیارې ولې کروي دي یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پوه په د ژوند په اړه لیکو، او درېمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پوه په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا منفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا د هیواد ته لاړه او په دې کال کې بل اخر مړ شو.
یعنی کلیشئی خبرې نه کوي.
کلیشئی خبره نه ده دقیقا. دا هغه مشکلات څخه چې دا ساینس پوه راوتلی او بل اخر توانېدلی چې یو علمي کار باندې یا علمي شی د نړۍ ته راوړاندې کړي، هغه رقم مرفي ده. یعنی بعد څونه زیارونو نه
تاسې خبرونه داسې ښکاري چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به د ساینسی معلومات پڑھوی څنګه؟
دقیقا ټول ساینسی معلومات دی، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که زموږ طبیعت یعنی د طبیعي علوم پرمختګ کړی وي، نو زموږ ټولنه به هم څه نا څه پرمختګ وکړي انشاءالله.
ښه، د بروشورې پاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشورې پاره چې ساینسي معلومات پکې ځایېږي، څنګه مواد ورته پیدا کوي، څوک مرسته درسره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا زه د انګلیسي کتاب نه زه راژباړم، او دا دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساینس پو مرفی نیسی دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي، او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساینس پوه په اړه د ژوند په اړه لیکو، هغه زما همکار دی په نامه صفی الله عمران، هغه راسره مرسته کوي.
تاسې نمونه واخیستل، دوی فرزند څنګه کسان دي؟ تاسو سره بلد یم چې په ساینسي برخه کې مو ځینې مقالې ژباړلې دي او یو د ریاضي کتاب تاسې ژباړلی دی پښتو ته. دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پانتون کابل یو د وتلي او نامتو استادان څخه دی چې عمومي ریاضي اثر هم د دوی کتابو، او صفی الله عمران چې دا زما سنفای وو ډېر تکړه ځوان ده، نو په ساینس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پوښتنې چې خلکو په زړه کې دي عموما هغه پوښتنې چې ډېرې ساده دي، خو څوک یا په اړه فکر نه کوي ډېر چې هغه ځواب ته ځان ورسوي، لکه تاسو ویل چې اسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده، که نه دا ځینې ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي او تاسې غواړئ دې ته ځواب پیدا کړئ. نو د چاپ مسله څنګه ده؟ تاسې ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې یو ځل، میاشتنۍ څنګه؟
دا په پنځلس ورځو کې یو ځل چاپېږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نه ور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي. مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف برخه کې زه خپل یعنی مسؤل یم، زه خپل مصارف ورکم، خپل چاپم او تر خلکو یې رسوم.
ولې شوق در سره پیدا دی چې یو خصوصي د تاسو ول چې ځینو پښتنو ته باید ځواب ویلې شي، خپل شخصي هغه علاقه دې څه وه؟
څنګه چې ما مخکې وویل دا بروشر یوه تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې پکې کوم یو علمي کار پیل وکړي، نو هغه که یو ځل ناکامه شي یا هغه کار مغلطه پرېږدي، په داسې حال کې چې البرت اینشټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو توانېدلي چې د نړۍ ته وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسو هدف به دا مو چې سمه ده یو څوک د وړوکې کار شروع کړي، خو یو کار دې شروع کړي چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مو خپلو کارونو کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړي وي؟ څو ګڼې؟
تر اوسه پورې دوه ګڼې چاپ شوي دي، درېمه ګڼه هم انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به چاپ شي.
خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشئ؟ څنګه ورسوي او د خلکو هغه فیډبیک یا هغه د دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستی دی؟
زه به اول هغه ښه فیډبیکونه درته وایم. نو د کابل پوهنتون ته چې کله مې وړ د استادانو طرفه ډېر تشویق شوم، نو کله مې چې دا یو ځوان ولید ده ته مې ورور چې ور یې کړم، ده راته وویل زه په هر څه پوهېږم. نو ما ویل خدای دې نورم پوه کړه، زه ترې راغلم. او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعره غونډې چې دي جمعه ورځ نه پنځشنبه نه دوه ته وړم او تقسیم اومې دا دویمه غنه چې چاپ شو په دې کې مخکې د دې استاد ډاکټر محمد انور غوري ماته یو نظر راکړه چې چیرې دا یو برخه په دری شي نو دا به ډېره ښه شي نو په دویمه غنه کې ما دا یو برخه دری کا دا د افغان ساینس په د ژوند په اړه نو دا خیو پیشنهاد وو هغه مې پکې ځای
ښه او یو پیشنهاد زما لخوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډېر فعال دي نسبتا ډېر فعال دي زیاتره ځوانانو یعنی په فیسبوک کې اکاونټونه لري په نورو کې نو څومره به فکر کوئ ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسې په دې بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي هلته هم خپاره کړي
ډېر ښه نظر ده دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم
ویبپاڼې
تان ته بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به یې رسوم
ډېر عالي نو خپلو کارونو کې بریالی اوسئ ډېره مننه
ډېره مننه تاسو
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ
سمو د لمخه د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان لدی بنسټ سره د معلم رستو په خاطر یو صندوق کې خوت خغلې تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري د خغلې تورمان سره مې په همدې اړه مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم تورمان صاحب ستړی مې
خیر وسو مز
په دې ورستو خبر سوم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته اول د ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راټراکې چې کله ایجاد شوی
او صرف د ماشوم د ادبیاتو کور شاوخوا څلور کاله مخکې جوړ شو هغه مهال ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو تقریبا دو دریو په حدود کسانو ولی هغه د څلور کاله سره اړوند زمونږ د سویچ بد نه وي مثلا موږ په هغه اول کال کې د روزنتون د ماشومان لپاره د مقاله لیکنې او رسامي او کانکور جوړ کې هغه ته میواډونه ورکړل کپونه ورکړل ساينډیکونه چا چې خې لیکلې وي خې مقاله لیکلې وي خې رسمونه کاګړي ول دیو جوري حیات لخوا هغه وارزه وشول او هغه ته جایزه ورکړل شوې دغه شان د ملي رادیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسې لیکنې او سیالي د ماشومان لپاره جوړ کړ چې هغه چې په دا کانکور کې ګټون کې شو لمړی جایزه او ګټل هغه ملي رادیو تلویزیون ته وغوښتل شو د خو سر په ژوندۍ باندې باندې مرکه هم وشول او د دوی هغه ډالې او سندي کوته ورکړل شو تر هغه وروسته مونږ په دې وروسته کې هم ځنی فعالیتونه درلودل مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته مونږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالې کړل ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي کوم لیکوال دوی ته کار کړی دی د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو کتابتون کې مو راوځړول دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعره کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لارې خپره شوه چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی مؤسسې ډېر همکاري او هغوی سره هغه خپل ماشومان چې ول له وی سره موږ کار وکړو او دغه مشاعره مو جوړه کړه د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېر افغان محصلین دي اوس چې را سره دي دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډېره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کوي دې برخه ته کار ویلې دي موږ فیسبوک پاڼه ده هغه فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومان لپاره موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې البته د ګوتو په شمیر څو کسو چې د ګوتو په شمیر کې هم نه راځي په هغو مو اتکا نه ده کړې غوښتي مو دي چې نوي کسان پیدا کړو ځوانان وي او تر ډېره د سبا لپاره هم یو هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومان لپاره د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو پرانیستلو ځکه د ماشوم د په برخه کې ډېر کسان علاقمندي نه ښیي چې پنګونه وکړي دوی سره مرستې وکړي یا نور موضوعګانې موږ په وار وار سره دا موضوع شریکه کړې د چارواکو سره ورته مو دا ویلي دي چې موږ اوس لسرک نخپل پروګرامونه پلان کوو. موږ یو دفتر نه لرو، موږ د یو د راټولېدلو ځای نه لرو چې هلته کینو او خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو. ولې هیچا مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولی. مجبوره شو چې ماشوم د ادبیاتو څخه د ملاتړ مالي صندوق پرانیزو تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کومې مرستې کوي د ماشوم د ادبیاتو برخه کې خدمت وکړو.
مننه تورمان صاحب. څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟
ما چې اوریدلی دي په مسایل خپرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی عملا. موږ یوه مجله درلودله د افغانستان په کچه، څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نه وه، د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یوه اکاډمیک مجله وه د مصور په نوم. موږ مصور مجله چاپوله، کتابونه مو چاپول. ولې په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوي دي، دا چې وجه یې سره زه هم نه پوهېږم. ولې په هر حال اوریدلی مې دي چې په هرات کې یو ادبي انجمن دی چې کار کوي. اوس اوس چې موږ هڅې خپلې پراخې کړي دي، دا مې اوریدلی چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنې شته دی چې هغوی هم د ماشومانو په برخه کې کار کوي. نو زه فکر کوم هر څونه که ډېر وي، دې برخې ته یو بنسټ یوه ټولنه نشي کولی چې رسیدګي وکړي. هر څومره چې ډېر وي، دې برخې ته کار پکار دی. هغه په دری کې یو شعر دی، وایي: عادت پروانه داریم در تاریخ عاشقی، شاد میگردیم چراغ غیر کې روشن می شود. نو هر څوک چې په دې برخه کار کوي مونږ خوشحالیږو، ځکه چې په دې برخه ته ډېر کار ته ضرورت دی، ډېر کار ته اړتیا ده، او هیڅ کار په دې برخه کې نه دی شوی.
تورمان صاحب، کتابونه څومره چاپ شوي دي په دې برخه کې؟ ژباړې څومره سوي دي؟ ځکه تاسو خو له ډېرو کلونو چې زما یادېږي تاسو د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوئ، او له همدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې یاستئ. په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده؟ ماشومانو ته چاپي آثار څومره لرو؟
بلې، چاپي آثار لرو. مان صاحب، چاپي آثار مثلا په بیلابیلو سیمینارونو کې چاپ شوي دي، یا د مصور خپرندوی بنسټ د خوانو، یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځینې لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومانو لپاره. ولې ستونزه دا ده چې یو لیکوال که یو کتاب چاپوي، یوه ټولنه یو کتاب چاپوي، که ډېر زور وهي ډېر زور وهي، تر زر ټوکونه زیات نه شي چاپولی. اوس که موږ او تاسو مقایسه کړو، دا چې په یو ښوونځي کې به څومره زده کوونکي، فکر کوم د زر نه به ډېر وي. کله چې موږ یو کتاب د خپل یو ښار یو ښوونځي ته نه شو رسولی، ناحیې ته به یې څنګه ورسوو، ښار ته به یې څنګه ورسوو، ولایت ته به یې څنګه ورسوو، په ټوله کې د افغانستان ولایتونو، دا تاسو فکر کوئ څونه موږ کمبود لرو په دې برخه کې. او د ژباړې پر موضوع تاسو ویل، ډېری دغه کتابونه ژباړل شوي دي. هغه څه چې زموږ کلتور، زموږ په ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنۍ ژبو نه. او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي، ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډېر خوند دی زموږ ماشوم ته نه وي ورکړی چې کتاب لوسي. که چېرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده. ولې ځینې هیوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې، کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هیوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم په کې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که موږ د ځینو اروپایي هیوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولري، راوژباړل شي ښه. ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپېریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکستان پردی احساس وي. بله دا چې یوه موضوع چې ډېره جدي ده او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کېږي چې هغوی نوي مثلا هر څه ته مخه کوي، که نه مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیاتو کې، ولې ماشومانو په ادبیاتو کې، دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمان صاحب، تاسو خپله په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي، وروستۍ چې زما په یادېږي هکو بکو وه، که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله، ښې موضوع ته اشاره وکړه. تورمان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي، چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې نخپل جب چاپ کړه نخپل شخصي جب نه هیچا پیسې نه دی راکړي او ومه مشلې مې د وړیا پیسې مې نه دی اخیستي شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم داسې نه چې مثلا چاته به مې ویلي نه وي ډېر دروازې به مې ټکولې وي ولې ناهیلی راستون شوم د نان زما وسه توان شاید همدونه و په مغمو برخه کې مې خدمت وکړې د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه زما وسه توان بدونه و چې ما پرته له کوم امتیازه دا مجله چاپ کړې ده ما د مسؤول مدیر په توګه د دې مجلې پرته له کوم امتیازه کار کړی دی ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه د مدیر مسؤول ما نه دی اخیستی د فکر کوم چې همدومره کافي ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره یا نور بغزار دا بېله خبره ده زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه دغسې نیوکو سره مخ نه شو موږ غواړو چې ټیم واوسو او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري هغه ورځ چې موږ صندوق پرانیستلو ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته په ټوله کې فرهنګ ته د کلتور ته دې موضوعات ته نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو ویناو نه ستړي کېږي ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه نه ایسو چې یو پنځه ګونې راواخلي هغه صندوق کې واچوي دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کیږي
تورمن څه دا نیوکه هم کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري نو کله کای وخت او فرصت او کار کوي ورته او کنه بیا نو خپل کارونه کوي څه فکر کوي ک دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي موږ به وسو کولای چې فرزند د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی ده د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای ځکه
دقیقه رومان صاحب څه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي اول خو د دغه میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو د عمل خلک نه یو چې عمل وکړو کنه همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې بیا په پښتنو فرنګیانو کې ستونه همدار چې نیوکه کوو ولې نه ګورو چې مثلا حل لار څه ده ولې داسې شوي کنه زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې شاید یو څه ډیر کار کړی وي زه د اصلي کار په توګه باندې دی برخه ته نه ګورم ځکه نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دینه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم نو زه د کم کم چې په دې مصرف کوم اوای از ما د نور اړتیاوې د کورنۍ اړتیاوې نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي زه په ازادۍ رادیو کې کار کوم د ازادۍ رادیو نه ما شخلم ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم دلته پکیجونه جوړوم دلته خبرونه جوړوم بلې چې زه یو سات وخت پیدا کوم در ماشوم ادبیات ته کار کوم ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پرې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخه کار وکړي که چېرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی نو تاسو فکر وکړئ چې دوه ساعته کار به اتو ساعتونو کار ته لس ساعتونو ته راوګد شوی که نه وی ور شوی اصل په دې برخه کار نه دی شوی دلته افراد باندې باید نیوکه ونشي زما نظر دا دی دلته باید په بنسټونو باندې په ادارو باندې په هغه کسانو باندې چې دا توان لري مونګه په یو کال کې تقریبا بیلا بیل دروازې وټکولې اطلاعات فرهنګ وزارت ته لاړو د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پرې لاړو د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پرې لاړو چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې
ترمن څه څه فکر کوي الله را اچه ده څه باید وسی چې دغه کارونه منسجم سي او بیا دا سی لخند او ځان سره مخامخ
ما په نظر باندې ما سه پرته لدی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو تاسو خپل گاونډي ایران هیواد ایران وګورئ او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل رقم نشوتله ګوګل کې سرچ کو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه کې څومره کار کړی دی یا مثلا هند یا مثلا بل هیواد هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود و ولې مونږ سره څه دي مونږ سره څه دي مونږ سره هیڅ ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه کې ماشومانو ته کار وکړي یوه رقم کې انیس مجله ده دوه میاشتې چاپېږي درې میاشتې نه چاپېږي ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره
تورمان صاحب یو بل شی هم چې ستا دی د تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډېر څه لرو د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندې سوي موږ ډېر جالب قالبونه د ترانو لرو د ماشومانو د سندرو لرو متاسفانه ما چې لیدلی دي د کوم څه چې لیکل شوي دي البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره په هغه وزنونو باندې نه دي لازمه ده چې خپل دغه ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې هم څه پروګرامونه شته دي؟
بله دقیقا نومن صاحب یو څه دي چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو په غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې دغه صندوق سره یو لک افغانۍ مرسته کوي دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو ورسته تر هغه چې کوم ویناوال ولغوي منیوه کدا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وایي چې زه د ماشومان لپاره کتاب ترجمه کوم دې لپاره چکې ونه شوې ولې کله چې وایي چې یو لک افغانۍ ورکوم ولې مو دې لپاره چکې وکړي سمو مشکل دا دی چې تاسو لکه څنګه چې ویل موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشومان لپاره موږ غیر د غینه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړي ډیر څه لرو هم دا اوس په لږونه کتابونه چاپ د پر پرتري څوک چاپي دا چې څوک چکه کوي د دې لپاره چې چې هغه هلي هغه ارمانونه هغه زحمتونه چې دوی ګاللی دي ورته یو څه ټول کړی دي د غیر لپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نور ته ورسوي زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کو داسې کسان به ډیر مخکې د کور د فعالیت نه تشویق شوي وي دا موضوعات به ورسره وي په لسګونو کتابونه موږ په واک کې ورکوي څوک چاپ کې څوک چاپوي مهرباني دې وکړي څوک د ټټر وهي ورته چې موږ چاپو چې موږ ورته ورکوي چاپي کې هدف دا دی چې باید عملی میدان ته راشو او چې وایو چې داسې نه کېږي داسې کېږي بیا راځئ تر اخره پورې توبه دي ما همدا اوس زه اعلان کوم په لسګونو کتابونه موږ سره پراته دي څوک حاضر دي چې چاپ دي کې مهرباني دې وکړي موږ سبا د دوه په واک کې ورکوو
ډېره مننه تورمان صاحب
مننه تاسو کور ودان
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
په هغه زمانو کې چې مدون قوانین نو او جرایم نو تعریف شوي څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی چارواکو ته به چې کوم عمل لخوا ناچه پوهېسید تر سره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغه سی به یې جزا ورکوله حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه و وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلې شي تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه جرایم یې هم خلکو نه پیژندل خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې کله هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي جرایم سزا پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي د نن ورځې نقل چې وږمه راشیدې راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه سل تلاوی پکې وی دغه وخت د جارچی आवाज واوریده چې ویلې دی وسوداګر همیانۍ ورکه شوې ده که هرچا ومندله سوداګر ته دی وروړي انعام دی واخلي پک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ ور وسپارله سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غلی ته څنګه انعام غواړي سل نورې تلاوی دي څکړې دلته خو 200 وی سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه دلته سل نورې سکې هم وی بللار نو قاضي ته ورغلل قاضي چې د دواړو غاړو خبري واوري دی وی ویل سوداګر شتمن سړی دی دروغ ویلو ته مجبور نه دی او سوالګر که غل وینو دغه سلسله کې هم سوداګر ته نه راوړي زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم ځکه خو دې نتیجې ته ورسیدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړی ده دا د سلو تلاو همیانۍ دی د سوالګر وی او سوداګر دې سفر وکړي چې خپل هغه د 200 سکو همیانه پیدا شي.
زموږم کار فریبا ظاهر د ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل تکلمه کړای دی. دریز د خپل غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام پوخ او مزامینه مینس کڼل شوی وی. د غزلې دا اوریدلو بلنه در کوم.
گلابونه او لمبا لپکی وڑما، گلابونه او لمبا لپکی وڑما، د گل مخی یار خوزا لپکی وڑما، لیو آسمان بل آسمان تتلدی، زندگی خورا ورا لپکی وڑما، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وڑما، ژوندون توری تیاری بیمور نیم، ژوندون توری تیاری بیمور نیم، لمر سپوږمۍ وړمه ډیوه لپکی وړمه، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکی وړمه، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یوه لویه فلسفه لپکی وړمه، لیو آسمان بل آسمان تتلیدی، زندگی خورا ورا لپکی کورما.
پتی را دبی باس کی خاغلی عبدالنافی امت را تویلی و چه تنز پا طول و ولو او لوی و قالبونو کی لکلای شو. دنان باس مو دا تنز دا جبی یا ورزخت پا عرده. امت سب ستارمیست
خیر اوسه تم سلاموسه.
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې راته کړې وې. طنز څه ارزښت لري په یوه ټولنه کې؟ ډېر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخې ته یې ګوري، یوازې همدې ته توجه په کار ده که
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده؟ د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاوو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یوه نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي، او یو وخت داسې وي چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی ځینې ظلمونه ځینې نیمګړتیاوې داسې وي چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي، خلک معتاد دي. دا اوس په افغانستان کې زه ورته خبرې کوو، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، حتی چې په نړۍ کې افغانستان تر اوله درجه راسي، کله دوم سي کله دریم سي، د دې لیست په سر کې چې افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد سطح ډېره لوړه ده. زموږ خلک هره ورځ د خپل وطن د اداري فساد د ناخوالو د بې عدالتۍ په باره کې خبرونه اوري. دوی عادت شوي دي، خلک معمولا د کلیاتو سره ډېر کار نه لري. په تېره په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح، ځکه مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساينس ته جزئیات ډېر مهم، جزئیات ته درجه ورکول کېږي. نو یو طنز لیکوال ضربین ورسره دی د ټولنې د ناخوالو یو ډېر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یوه مردار لښتې کې اوبه بهوي خلکو پیسې راپورته کړي دي چې دا اوبه ور ونشیندل سي، کالي یې مردار نه سي، پزې پیچلي دي چې د بدبویو څخه ځان وساتي. خو طنز لیکوال لکه ضربین چې په سترګي خلک راولي د رشي پر غاړې دروي چې په ضربین کې ورته وګوري، بیا به ګوري چې په ضربین کې په دې چټلو اوبو کې د ژوندیو موجوداتو یوه نړۍ ده. حتی میکروبونه دي، وایرسونه دي، اوس شي دي، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تعویج را تعویج. دا خلکو ته ډېر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري، او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلي اوبه خو ډېر خطرناک دي، ګور دا څه بلایي پکښې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کېږي دغه چټلي اوبه چې د خاورو سره ګډېږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي، دا ذرات زموږ په پازو په خوله ننوځي، دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناکه شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طنز لیکوال وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالې دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یې اخي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي، اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې دپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې دننه بیا دوی ته د خپلې ټولنې یوه ناخوالې ورښيي.
د طنز د ژبې په حیثه کې راته ووایاستئ چې د طنز ژبه باید څنګه یي.
طنز هغه اخري نچور، هغه اخري چې ته څه وړاندې کوې، هغه به ته د کلماتو په مرسته باندې وړاندې کوې. یو څوک به په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخري چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپله صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ په طنز کې کولی سو چې دغه طنزي خاکه چې په ذهن کې راسره ده، دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کړم چې دا په دوو برخو باندې وشو. یو معنوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی سو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولی سو. مثلا موږ ویلي وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولی سو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی، دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزارت وایم په طنز کې، هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې. یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وښیي چې د ده سویه ډېره ټیټه ده، دی په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی، د دې لپاره چې د ده بېسوادي وښیي، د ده نقل قول چې کوي د ده تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ته ګډوډ کوي چې معلوم سي چې دا سړی بېسواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی، بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي. یعنی هغه څه چې پسې لیکل کېږي هغه سین تاړې ده، هغه څه دي چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یوه موضوع، یوه صحنه، یو کرکټر، یوه پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یوه ستونزه شته. د طنز ژبه که معنوي اړخ یې سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر شته، یا یو ضایه شته، یا ضایه هم نشو ورته ویلی، د زوف ټکی به هغه ته وایو. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندوي، خلک خندولی سي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي. خو که چیرې دا ترجمه کوي یوه بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوند ځي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسي کې باسازي په بات سازي ولیکو، دا د خندا وړ ده. خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه آهنګ چې په دغه کلمه کې شته دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدي په هغه ژبه کې بیا نه دی. نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه یې پر لفظي صنایعو کړې ده د هغو طنزونه چندانې د ترجمې وړ نه دي، خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، د هغو طنزونو محتوا خره خندوي. هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي، ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی چې طنزونه د نړۍ په مشهور ژبو باندې ترجمه شوي دي.
تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حیسه کې هم یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای سي راته ووایاستئ چې فرزن په دغه شکل سره که وړاندې سي دا به
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دا دي. دا صنایع که څه هم په ټولو ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، بچر بیا په شاعري کې خو په طنز کې ډېر کار ورکوي. مبالغه به راواخو، که غواړې چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي نو هغه د تناسب سره باسي. د تناسب سره په دوه ډوله ایستل کېږي، یا بې ډېر کوچنی ښیې یا بې ډېر غټیې. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع دا ده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی. خو دا ته داسې انځوره یې په دې کیسه کې یا په دې تنظیم لیکنه کې چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، حتی چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې بیا لوېدلی. دا چې د تناسبه وویستی یا یو وخت یو څوک ډېر غټه یې چې له هغه څه بیخي یو بلا جوړ سي، یو ښامار ځین جوړ سي. دغه دوه حالتونه دي، یعنی دا مبالغه ده چې دی د خلکو په ذهن کې یا غټ کې یا د کوچنۍ کې د تناسبه دي وویستی. معمولا په کارتون کې د مبالغه څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسبه باسي د بدن ځینې غړي غټه یې او ځینې کوچنۍ کې هغه د جدید خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا دپاره چې خلک ښه وخاندي دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره، دا شخص د محیط سره یا دا کرکټر کایواندي کې انسان د محیط سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي، د مثال په ډول باندې موږ تاسو په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزې ساتي، پسونه ساتي، په ښارو کې کسبان دي. خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارګ ته ولاړ شي، که پارک سپی وویني د خناور خبرونه، ځکه چې سپیان اوس د تلاشي دپاره استعمالېږي، ډېر د شامي حس یې ډېر قوي دی. معمولا په اساسو ځایو کې د غونډو تالارونه دا په سپیانو باندې تلاشه کېږي چې منځ ځای پر ځای څه ویني. خو که چیرې ته په هماغه سالونو کې یوه وزه وویني، تا به خدا داسې دا وزه په دیار کې څه کوي؟ دلته خو جمهور رئیس راځي وینا وکړي، یوه وزه یې دوی مثلا هلته یو خر وویني، وش په ارک کې وویني، ته به داسې چې دا وش په ارک کې څه کوي؟ دلته دغه ظرف او مظروف ته خپل من سره په ټکر کې دي، سر خوري نه، دا د خندا وړ ګرځي. کله که تنظیکوال دا وضعیت پیدا نه کړي نو بیا یې تشبیه کوي، یعنی دلته مشابه او مشابه به تر خپل منځ داسې د تشبیه وجه لري چې هغه د خندا وړ ګرځي. مثلا د دې پر ځای چې د یو چا ستروالی وشي، عظیم وشي، هغه به جسم لحاظ باندې غټ شي، وایي فلانه یې دومره غټ و لکه وش. کله چې خلک وشه ذهن ته راځي نو بیا هغه ته خندا ورځي.
ډېره مننه کورمه ده،
ژوندی اوسه، ستاسو کورو ده.
لویګم ساکې د پریم تو سرا بلد نیما، ما خوېل چې د پیالو سرا بلد نیما، لویګم ساکې د پریم تو سرا بلد نیما، ما خوېل چې د پیالو سرا بلد نیما. ورکته نشم دہا غوستر کو امزر و سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما خیبر خیر دیوی را پی خشواسن سنوینا خیبر خیر دی ویرا پہ خشواسن وینا خیبر خیر دی ویرا پہ خشواسن وینا دیارانو دباری کو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما ویکم ساقی د پریوتو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا